د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونې کوربه زه احمد شیبر ستاسو هرکلی کوم. روانه خبرونه چې په منځني څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شي. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د بریتانیا پر کلتوري مرکز د پروني بریت په اړه د امریکا او بریتانیا له عکس العمل خبرو. د افغانستان په پورتازه پیښو ګڼ مطالب لرو، خو په پیل کې خبرونه د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو معصوم میوند اوروي.
د کابل کندهار پر لوی لار د یو بس موټر د چپکېدو له امله 15 دیشتنه وژل شوی. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې یوې چاودنې د ملي امنیت یو مامور وژلی، او پاکستانی چارواکي وایي د جمعې په ورځ د قبایلو په یو جماعت کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 48 ته رسیدلی. پورا خبرونه د کابل کندهار پر لوی لار نن په یو ترافیکي پیښه کې 15 کسان ووژل شول او 26 نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې د ترافیکو مدیر سمنوال محمد الله خان ازادي راډیو ته وویل یو 303 ډوله بس موټر چې له کابل له کندهار څخه کابل ته روان وو د دامان ولسوالۍ په سیمه کې اوښتي. د پیښې علت د چلوونکي بې پروايي وشول او ویل چې ممکن مرګ ژوبله نور هم ډېره سي. په دې وروستي کې د کابل کندهار پر لوی لار ترافیکي پیښې ډېرې شوي او ډېر پیښې د 303 موټرو د اوښتو او ټکر لامل وي. د ننګرهار څخه راپورټونه وایي چې نن سهار په جلال آباد ښار کې په یو چاودنه کې د څلرمي او زی امیر وژل شوی. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ملي امنیت کارکونکو پر موټر شوی چې د ملي امنیت یو مامور پکې وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. خو ویل کېږي چې وژل شوی کس د جلال آباد د څلرمي حوزې امیر وو. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د هرات منارونو په سیمه کې نن سهار د ملي اردو پر یو کاروان حمله شوی چې پکښې د ملي اردو دوه سرتیر وژل شوي او اته نور ټپیان شوي. په سیمه کې د ملي اردو یو ویان نجیب الله نجیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویلي چې په دې چاودنه کې عامو خلکو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د خبر له مخې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده شوې او په دې اړه نور جزئیات نه دي خپره شوي. دا په تېره یوه اونۍ کې د منارونو په سیمه کې دویمه چاودنه وه. د جمعې په ورځ د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په کابل کې د برتانیا پر کلتوري مرکز وژونکي حملې وغندلې او ویل دا ډول بزدلانه بریدونه به برتانیا په افغانستان کې له مهمو او اساسي کارونو څخه مننه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې بریدونو کې چې شپږو کسانو پکښې ونډه درلوده اته کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي. ډیوډ کامرون په دې بریدونو کې پر وژنو خواشنی ښولې، خو د ځانګړو ځواکونو رول یې ستایلی چې د پیښې پر مهال یې د ده په وینا د ستاینې وړ عکس العمل ښولی. برتانیا ویلي دوی به تر 2015 کال پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي او امنیتي چارې به افغان ځواکونو ته وسپاري. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 18 افغاني 80 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1538 افغاني. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ د تر لږ ځنډ وروسته. پاکستانی چارواکي وایي د جمعې په ورځ د قبایلو په یو جماعت کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 48 ته رسېدلی او په لسګونو نور ټپیان دي. چارواکي وایي داسې نښې نښانې لیدلي چې څرګندوي برید یوه ځان وژونکي کړي چا چې په خپل ځان پورې په تړلي چاودېدونکي واسکټ کې ډېرې د اوسپنې ټوټې او چیرې تړلي وې څو زیان ډېر کړي. چاودنه د خیبر قبایلي سیمې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. ځایي چارواکو رسنۍ ته ویلي په دې حمله کې لږ تر لږه 48 کسان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د مصر حکومت اعلان وکړ چې له اسرائیل به خپل سفیر وروغواړي. د مصر حکومت د دې پریکړې علت له اسرائیل سره په پوله کې د 15 مصري امنیتي ځواکونو وژل یادوي. له رپورټونو سره سم دغه 15 تنه هغه وخت ووژل شول چې د پنجشنبه پر اسرائیلي ځواکونو د سرحد پر اوږدو وروسته تر دې مشکوک وسلوال پسې اخیستي وو چې د اسرائیل په جنوب کې وسلوالو د یو لړ بریدونو په ترڅ کې 8 اسرائیلیان ووژل. په هغه بیان کې چې نن خپور شو د مصر کابینې وویل اسرائیل د 15 مصریانو د وژلو مسؤل دي او حمله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1990 کال د سولې د تړون مخالفه ده. په بیان کې ویل سوي دي چې تر هغو به د مصر سفیر په اسرائیل کې کار نه کوي چې اسرائیل د دې پېښې تحقیقات نه وي بشپړ کړي او بخښنه یې نه وي غوښتې. تر دې مخکې په سلګونو کسانو په قاهره کې د اسرائیل د سفارت مخې ته د دې پېښې له امله مظاهره وکړه. دا خبره تر اوسه نه ده څرګنده چې مصري ځواکونه څرنګه وژل سوي دي، خو اسرائیل وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د لیبیا یاغیان چې د مرکز ترابلس پر دوو خواوو بریدونه کوي هڅه کوي چې د معمر القذافي تر 40 کلونو د اوږدې مودې په مخ واکمنی ختمه کړي. د ریپورټونه وایي چې د زاویا په سیمه کې جګړه روانه ده. دا سیمه د مرکز ترابلس په 50 کیلومتري کې ده. یاغیان هڅه کوي چې د تیلو د تصفیې دغه مرکز ونیسي. د زلیتن له سیمې هم د جګړو خبرونه ورکول سوي دي. دا سیمه د مرکز ترابلس په ختیځ کې پرته ده. د زلیتن په جګړه کې تر ډیر یاغیان وژل سوي دي او په لسګونه نور ټپیان دي. رویټرز اژانس د قذافي د ویان موسا ابراهیم په وینا څرګندوي چې د قذافي ځواکونو په دواړو سیمو زاویا او زلیتن کې پرمختګ ته دوام ورکړی دی. یاغیان چې د ناټو یې ملاتړ کوي بیا وایي چې د ترابلس په لورې د اکمالاتو لارې بندې کړي دي. بل لور ته یاغیانو اعلان وکړ چې د قذافي پخوانی ملاتړی عبدالسلام جلودا له دوی سره یو ځای سوی دی. جلودا د هغه ډلې غړی دی چې په 1990 کال کې له قذافي سره مرسته وکړه چې د کودتا لارې واک ترلاسه کړي. نوموړي د صدر اعظم په توګه هم کار کړی دی. د ازادي راډیو ده. په سوریه کې سیاسي فعالان وایي چې امنیتي ځواکونو په سوریه کې تر دې شو ډیر کسان وژلي دي. د دغو فعالانو په وینا له دې چې نړیوال د بشر الاسد رژیم غندلی دي چې د خلکو له وژلو لاس واخلي دا کسان وژل سوي دي. د رپورټونو له مخې د جمعې په ورځ د دیره په سیمه کې خلک ووژل شول. په دې ولایت د حماس په ښار او یو شمېر نورو سیمو کې د مارچ له میاشتې راهیسې خلکو د بشر الاسد د رژیم پر ضد پاڅونونه پیل کړي دي. په سوریه کې د ولسي خلکو د وژلو رپورټ یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې امریکا او اروپایي ټولنې په ګډه له بشر الاسد څخه وغوښتل چې واک پرېږدي. د عراق صدر اعظم نوري المالکی ته نږدې کس نن وویل له دې کال وروسته په عراق کې د امریکا د پوځي روزنیز ماموریت پر سر عراق او امریکا لا تر اوسه کومې صلاح ته نه دي رسېدلي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کوي چې راپورونه د امریکا د دفاع وزیر له خولې ویلي و داسې ښکاري چې عراق په دې برخه کې صلاح سوی دی. خو د نوري المالکی مطبوعاتي صلاحکار علي موسوي وویل په دې برخه کې د واشنگټن او بغداد ترمنځ مذاکرات روان دي او لا کومې وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي. یو شمېر ورځپاڼو د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا له خولې ویلي و چې دا فکر کوي چې بغداد بالاخره په دې هیواد کې د امریکا د پوځي روزنیز ماموریت په اړه هو ویلي دي. او وروستۍ خبر په جنوبي کوریا کې رسنۍ وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ ال اورګاډي روسیې ته رسېدلی ده. یان هاب خبري اژانس د جنوبي کوریا د حکومتي سرچینو په وینا وایي چې د کیم جانګ ال ریل د روسیې خاصان تمځای ته ورسېده. د یاب هاب اژانس په وینا تمه ده چې کیم جانګ ال به د سه شنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره د سایبریا په اعلان او د شار کې خبري وکړي. د رپورټونو له مخې میدویدیف په وروستي کې د شمالي کوریا مشر ته یو پیغام استولی و چې پکې د روسیې د روسیې او دواړو کوریاو ترمنځ د انرژي په برخه کې د پراخ همکاري غوښتنه شوې و. کیم جانګ ال تیر کال په 2002 کال کې روسیې ته تللی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د خبرونه په دوام او په کابل کې د بریتانیا پر کلتوري مرکز د پرونی بریټ پاړه د بریتانیا او امریکا له اکسلام له خبرو په نیمروز کې مو د سلګونو کیلوګرام نشه مواد لنیولو خبرو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هغه راپورټونه ردوي چې د افغانستان د میوو صادرات لړ سوي خو بڼوال شکایت کوي.
ساکل نام خدا د غنګورو مڼې ډېر زیات خې شوې دي. خو زمونږ په ملک یو بدبختي دغه ده چې د پیکنګ صحیح نه کیږي. یخشالي موټر نه لري چې بل هیواد ته صادر شي. سرطانه نشته ده.
د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو او روغتیا درسونه شتمنی ونیس پروګرام خپرو چې د چاغوالي مسله پکې څېړل شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کابل کې د بریتانیا پر کلتوري مرکز پرونی برید وغنده او د برید له عملی پر وژل شویو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي پرون وروسته تر دې چې مازدیګر مهال برید کوونکي ووژل شول، ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي په چادرۍ کې راغلي وو.
د تورستان د خوا دغه تروریستي حمله د تورستان د خوا وشو او پر څلور بجو د مهار شو د زمونږ د ځوان پولیس او قهرمان پولیس له خوا تقریبا شپږ کسه تروریستان چې دوی بیا هم چادرې اغوستي او د ښځې په جامو کې هدف ته خپل ځان یې نږدې کوي او دوی حمله کوي هدف باندې چې تقریبا د دې نتیجې په نتیجې کې څه کسه شهیدان لرو چې څلور کسې زمونږ قهرمان پولیس وو او دوه کسه نور خارجي نیپالیان دي، نیپالی دې محافظین دي. نو انتران تقریبا 22 کسه نور زخمیان لرو، 15 کسه پولیس دي، څلور نور دغه نهاد محافظین دي، یو هم پکې نیپالی دی او یو هم د شاروالۍ کارمند.
یو شمېر رسنۍ د وژل شویو کسانو شمېر 12 یادوي. د بریتانیا صدر اعظم د ځانګړو ځواکونو هڅې وستایلې چې د په وینا یې د پیښې پر مهال د ستاینې وړ عکس العمل وشو. د بریتانیا صدر اعظم د نیوزیلند له صدر اعظم جان کی سره هم خبرې وکړې او له هغه یې مننه وکړه چې د نیوزیلند ځانګړو ځواکونو د بریتانیا له کلتوري مرکزه د په وینا په میړانه دفاع وکړه. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بیا وویل چې دا ډول بریدونه به په افغانستان کې بریتانیا له خپلو هغو کارونو راونه ګرځوي چې ژمنه یې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم وویل چې دا ډول وحشیانه بریدونه امریکا له هغو ژمنو نشي راګرځولی چې له افغانستان او سیمې سره یې کړي دي. هیلری کلینټن په یو خپاره کړي بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا متحد ایالات په سختو ټکیو دغه ناوړه او نامرده برید چې په کابل کې پر هغه مرکز وشو چې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره وقف شوی دی غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل دا ډول وحشي بریدونه امریکا له افغانستان او سیمې سره لکړیو شمنو نشي ګرځولی. نوموړی بیا وویل امریکا به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، له افغان حکومت او د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره به خپلې مرستې کوي، همداراز به په افغانستان کې له مدني ټولنو سره کومک کوي څو له څو لسیزو جګړو وروسته دا هیواد بیرته ودان شي. هیلری کلینټن بیا وویل موږ د یوه باثباته خپلواک افغانستان د داسې افغانستان په برخه کې ژمنه کړې ده چې له القاعده پاک وي. کابل ورځپاڼو هم د کارتې پروند د پرونی برید په اړه مطالب خپاره کړي دي. د ورځپاڼو نور څه خپاره کړي دي حمید محمد کتنه ورته کوي.
سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې لیکلي که څه هم د برتانیا په کلتوري مرکز د شوې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې، خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا حمله د نړیوال ائتلاف له خپل منځو سیالیو سره تړلې ده. د ورځپاڼې په باور د نړیوال ائتلاف په غړو کې چې اوس مهال په افغانستان کې د تروریزم په خلاف په روان جنگ کې ښکېل دي، خپل منځي سیالۍ هم لیدلې کېږي. د ورځپاڼې په وینا له پرونۍ حملې څخه هدف دا و چې برتانیې ته دا وښودلی شي چې وسلوال مخالفین چې برتانیا ورسره د اړیکو د پاللو هڅه کوي له دوی څخه کرکه لري او دوی ته د تېرې کوونکو په سترګه ګوري. خو خدمتګار نه دولتي ورځپاڼې به د دې حملې په اړه د برتانیې د لومړي وزیر څرګندونې راخیستې او لیکلي ده چې دا ډول حملې به د دوی د دندو په وړاندې خنډ نه شي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په دې حمله کې د برتانیې د کلتوري مرکز کوم مامور ته زیان نه دی اوښتی، خو شوې حملې د طالبانو د وړتیاو په اړه د برتانیې چارواکو اندېښنې زیاتې کړې دي. ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې به لیکلي چې د برتانیې په کلتوري مرکز دا حمله په داسې حال کې شوې چې په کابل کې له انګریزي ښکېلاک څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو 92 کلیزه لمانځل کېدله. ویس خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلواکۍ د 92 کلیزې په ورځ د حملې ته په اشاره لیکلي چې دا سو هم کال دی چې افغانان د روانو ناامنیو له ویرې خپلې ملي ورځې نشي لمانځلی. د ورځپاڼې په وینا افغان مشران باید د روانې ورځې د بدلون لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي او عملا د خلکو ته وښيي چې دوی کولی شي پرته له کومې ویرې خپلې ویاړلې ورځې ولمانځي. د انتخاباتو په سر روانه لانجه بله مسله ده چې نن یو ځل بیا د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. ملي ارمان په دې اړه په یو نوي انکشاف کې لیکلی چې له ولسي جرګې نه نه 28 او نه هم 19 وکیلان وستلی کېږي، بلکې د هغو وکیلانو شمېر له لسو کم دی چې د وکالت له حقه به محروم شي. د ورځپاڼې په وینا دا بدلون به په ولایتونو کې د انتخاباتو د نتایجو له بیا څېړلو وروسته په روانه اونۍ کې اعلان شي. ویسابې لیکلی چې په ولسي جرګه کې د نوي ائتلاف رامنځته کېدل د انتخاباتو په سر د روانو اختلافاتو ماهیت څرګند کړ. ورځپاڼې لیکلی چې د ائتلاف له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف هغه ادعا کاذبه ثابته کړه چې ګواکې د انتخاباتو په اړه د دوی دریځ په ولسي جرګه کې له اکثریته برخه مند دی. سرنوشت به د لوی سرنوالۍ لخوا له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د مشر حاجي قدیر د احضار مسله راخسته. ورځپاڼه په دې اړه خپله د حاجي ظاهر قدیر غبرګون ته په اشاره لیکلی چې دا مسله د لوی سرنوال له سلب اعتماد سره تړاو لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د نیمروز ولایت پولیسو تیره شپه نږدې 450 کیلوګرامه کریسټال په دغه ولایت کې نیولی دي. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه مخدر مواد په لارې موټر کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو او چلوونکي یې غوښتل ایران ته یوسي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ لري.
پروان کال کې دا تر ټولو لوی اندازه مخدره توکي دي چې د نیمروز ولایت پولیس په دغه ولایت کې لاسته راوړي. د نیمروز ولایت امنیه قمرمل پاسوال عبدالجبار پوردلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مخدره توکو اندازه 4.5 کیلوګرام د قاچاقبرانو غوښتل هغه ایران ته انتقال کړي، اما مخکې تر هغه د نیمروز په ښار کې ونیول شول. د امنیه قمرمل په وینا مخدره توکي اړوند مراجعو ته سپارل شوي او موضوع لا هم د څېړنې په حال کې ده. تیره شپه د وو بجو په شاوخوا کې پولیس د نیمروز ښار په اولی امنیتي حوزې کې د ترانزیت یو موټر د کابو 4.5 کیلوګرامه مخدره توکو سره چې ډول کریستال دی د یو نفر مزدون سره نیولی دی. دغه مخدره توکي په دغه موټر کې په ډیر ماهرانه ډول ځای پر ځای شوي وو او ایران ته یې وړل. نیمروز ولایت د افغانستان د سرحدي ولایت له ډلې څخه دی چې ډیری قاچاقونکي مخدره توکي دغه ولایت د سرحدونو له لارې ایران او پاکستان ته لیږدوي. د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي کوم مخدره توکي چې دغه لارې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لیږل کیږي د هغه ځای بیا اروپا او نورې نړۍ ته انتقالیږي.
په نیمروز کې 450 کیلوګرامه کریسټال هیروئین نیول شوی دی. د بحث د تعلیم نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل ډیبیټ ایجوکیشن یو کتاب خپور کړی دی چې پکې پر ځوان نسل د نشې توکو او په دې اړه د تګلارو پر اثراتو بحث شوی دی. په کتاب کې د افغانستان د اپیونو د کښت او کاروبار په اړه هم یو څېړنیز رپورت شته دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان د کروندګرانو بې وزلي او غربت دومره زیات شوی دی چې د ورکړې راکړې د سوداګرۍ په توګه خپلې وړې لونه خرڅوي او یا یې هم په بدل کې ودوي. د دې رپورت نورې مهمې برخې له پامیر ساحل اور.
Children of the Drug War یا د نشه یي توکو د جګړې د بچیو په نوم په دې کتاب کې د افغانستان د اپینو د کښت او کاروبار په اړه څېړنه د افغانستان د بشري حقوقو د پراختیا د ادارې په خوانی مرستيال مشر او څېړونکي ډاکټر اتل احمدزي لخپل یو ملګری کریستوفر کون کی سره کړی دا. اتل احمدزي په خپل څېړنه کې ویلي په 2010 زیږیز کال کې په افغانستان کې 3600 میټریک ټنه اپین وشول. د دې ګټه په همدې کال کې 640 میلیونه امریکایي ډالر ته رسیدلی وه. لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال ډاکټر اتل احمدزي وویل د اپین له کاروباره ترلاسه کیدونکي له 95% زیاته ګټه له افغانستانه د باندې ځي.
په دې وروستیو کلونو کې سکوم د بین المللي مختلفو مربوطه ادارو لخوا تحقیقات شوي دي. هغه دا واضح کړی ده چې د تریاکو ګټه د 95% زیاته ده د افغانستان بهر ته ځي. یعنی 95% د تریاکو عمومي ګټه د افغانانو ته نه ده متوجه، خارجانو ته، افرادو ته، بعضي ادارو ته، حتی تر دې پورې چې بعضي مالی او بانکي ادارې له دغو نه ګټه اخلي. نو پاتې څو د 95% نه کمه ګټه چې هغه بیا افغانستان کې پاتې کیږي، دا بیا د دې زیاتره برخه یا ځمکوال ته ځي او یا هم دا پاتې کیږي تریاکو د قاچاقبر سره.
احمد زی وای په دې ټول عمل کې کروندګر تر ټولو زیات ځپل کیږي او هیڅ ګټه ورته لاسته نه ورځي. د ده په خبره د حکومت نړیوالو ادارو او نورو هیوادونو پرتله تر ټولو زیات بزګر وایي چې تریاک دی نه کرل کیږي، ځکه چې بزګران د اپینو په دې کاروبار کې سخت نیول شوی او گیر دي. په خپل رپورت کې اتل احمد زی ویلي بزګران د خپل ژوند تیرولو لپاره له ځمکوالو یا د اپینو له قاچاقبرانو پیسې اخلي چې دې ته سلام ویل کیږي او بیا چې فصل یې وشي نو دا پور پرې کوي. اتل احمد زی وایي کچېرې کروندګر دا پور خلاص نه کړای شي نو مجبورن بیا خپلې کم عمره لونه خرڅوي.
ګرته زه دې ته مشخصا یعنی د پرکټس بشي نه ده چې مشخصا جنکی خرڅيږي، خو په ماهیت کې معنی هم دغه شی ده، ځکه کله چې دیقان یا د تریاکو بازګر دا قرضدار شي، یوی خوانه د ځمکوال نه قرضدار شي، بلې خوانه د سلام په نوم باندې د قاچاقبر نه یا له بل چا نه قرض اخیستی، نو په دغه مورد کې بیا مختلف آفات پیښیږي. مثلا خشکسالی راتلی شي، سیلابونه راځي، د تریاکو مختلف مرضونه راځي، او یا دا ده چې حکومت ځي د هغه تریاکو پټۍ له منځه وړي. نو په دغه حالت کې داسې دیقان مخکې نه قرض اخیستی نشي کوی چې هغه اصل لاسته راوړي تر څو قرض پې خلاص کړي. نو په دغه صورت کې داسې بیا مراجعه کوي هغه د ولوار پیسو ته چې هغه یا د لور او یا د خور د واده نه هغه ته لاسته راځي.
د اپینو دیقان د تریاکو په دې کاروبار کې یرغمال شوی دی، نو د دې کاروبار تر شا څوک کیدای شي؟ اتل احمدزی وایي دا ډېره حساسه موضوع ده او له افغانستانه د باندې په دې کې لوی ادارې ککړې دي.
د 1980 نه را دې خواته تریاک په افغانستان کې ورو ورو دا مکمل د یو منظم چوکاټ په شکل سره رایج شوی دی. بعضې څېړنې دا تیوري مخته کوي چې په افغانستان کې د تریاکو کوم کلتور چې رایج شوی ده، په دې کې بهرني مختلفې ادارې دخیلې دي، بلکې بنسټ یې د همدغو د خوانه کېښودل شوی. چې په دغه حساب باندې بیا موږ داسې فکر کوو چې صحیح ده چې دیقان افغان ده، مځکه د افغان ده، اما اصلي کړۍ چې دي دا نورې دي، او کیدای شي یعنې د دې موضوع حساسیت تر دغه حده پورې ده چې دا اصلي کړۍ مثلا د دوی د برملا کولو لپاره راتلونکي ډېر وخت پورې څوک نشي کړی چې دا مشخص کړي چې دا څوک دي.
د رپورټ لیکوال وایي د اپینو کاروبار او کښت نه یوازې اقتصادي او سیاسي ستونزې پیدا کړي دي، بلکې افغاني ټولنې او د دې ټولنیز جوړښت ته هم لوی زیان رسولی دی.
تریاکو او د تریاکو چې دا کوم کلتور رایج شوی ده زمونږ په بعضې سیمو کې، دغه نه تنها داسې اقتصادي نادودې رامنځته کړي دي او سیاسي نادودې رامنځته کړي او امنیتي نادودې رامنځته کړي دي، په موږ څېړنه کې د اجتماعي یا د ټولنیزو نادودو تخم هم شیندلی ده. یو مثال همدغه د جنکوی راکړه ورکړه ده، که چېرته تاسو ورسئ او همدغه څوک چې دا د تریاکو په حلقه کې دي، که هغه مثلا زمیندار ده یا که هغه قاچاقبر ده، که هغه هر څوک ده، په دغو منطقو کې یعنې مکمل دغه څو ښځې کول، څو ښځې په نکاح کول د اجتماعي موقف یوه وسیله ګرځېدلې.
په دې رپورټ کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د نشهیي موادو پر ضد مبارزه کوونکو چارواکو هم د دې خبرې پخلی کړی چې په ډېرو سیمو کې وړې نجونې د اخیستل شوی پور په بدل کې خرڅول کیږي. په رپورټ کې ویل شوی هغه نجونه چې د اپین د کاروبار په سلسله کې خرڅ کړل شوی دي، نو د هغوی ژوند انتهایی خراب دی او ډیرو کسانو ویلي دا ښځې په ټولنه کې هیڅ مقام او درناوی نه لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هغه رپورټونه ردوي چې ویل کېږي بهر ته د افغانستان د تازه میوو صادرات کم شوي دي، خو بڼوال شکایت لري. له کابل تفصیل له خان محمد سین څخور.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې سکل د تیرو کلونو په نسبت بهر ته د هیواد د تازه میوو صادرات 100 برابره زیات شوي دي. دا وزارت هغه ادعاګانې هم ردوي چې ویل کېږي سکل بهر ته د هیواد د تازه میوو په صادراتو کې کموالی راغلی دی. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په خو به د هیواد تازه میوې یوازې نږدې ګاونډي هیوادونو ته صادرېدلې، خو هڅې روانې دي چې دا میوې د خلیج پر هیوادونو سربیره اروپایي هیوادونو ته هم صادر شي. د دا هم وویل بهر ته د هیواد په صادراتو کې 16% زیاتوالی راغلی چې ډېره برخه یې تازه میوې دي. ښاغلی غازی خیل وویل
پروس کالی نه زمون د صادرات په دغه دریو میاشتو کې د دیارلسو نویم کال 1% جګواله راغله دی. خدای دې دغه ښیي چې زمون صادرات بیخي زیات شوي دي او د خدای فضل دی زمونږ میوې هم اوس کې شوي دي. په څنګه توګه انګور خربوزې د دې صادرات او تولید زیات شوی دی. یعنی هغه صادرات د تېر کال په پرتله باندې 16% زیات شوی دی. پخوا ډېره پاکستان او هندوستان ته تلله، خو له دې وروسته چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تړون لاسلیک شو، اوس به د پاکستان له لارې ګوادر او واګي او کراچۍ د بندرونو له لارې اروپا ته، امریکا ته، آسټرالیا ته او هندوستان ته او خلیجي هیوادونو ته هم ځي.
نن سبا د کابل ښار په هر سیمه کې د ډول ډول تازه میوو انبارونه لیدل کېږي چې بیې د بهرنیو تازه میوو په نسبت 100 برابره ښکته دي. بغلرون کې د تازه میوو له حاصلاتو خوښ دي، خو وایي چې ډېر اندازه یې په هیواد کې پاتې او پر دوی تاوانېږي. دوی وای که دولت د میوه ساتلو او معیاري صادراتو ته زمینه برابر کړي په بهرنۍ مارکیټونو کې به ښه ځای ومومي. یوه میوه پلورونکی سید محمد سباون آزادی راډیو ته وویل:
سږکال نام خدا دغه انګور او مڼې ډېرې زیاتې ښې شوې دي، خو زموږ په ملک یو بدبختي دغه ده چې د دې د پیکنګ صحیح نه کېږي. یخچالي موټر نه لري چې بل هېواد ته صادر شي، سردخانې نشته ده، نو ځکه دلته قدر نشته. که نو بالخصوص انګور سږکال ډېر زیات ښه راغلي دي. خلک انګور په پلاستیکو کې تړي او ډېر په ارزان قیمت سره دلته خرڅېږي. همدارنګه مڼې او انار هم داسې ګیلاس دي ښه حاصلات وو. نو زموږ د دولت نه دا تقاضا ده چې موږ داسې زمینه برابر چې هغه سردخانې ولري او یخچالي موټر ولري چې موږ وکولی شو چې بل هېواد ته دغه میوې په خاص طریقه سره انتقال کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال بهر ته د هېواد د تازه میوو د صادراتو وضعیت ښه نه دی. دا خونه له دولت څخه غواړي چې باغ لرونکو سره د دې سوداګرۍ په پراختیا کې لازم مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د رئیس هیئت مرستیال خانجان الکوزي آزادي راډیو ته وویل:
چون پروس کال زمونږ هیڅ تازه میوه نه وتلي، په هغې په نسبت باندې یو څه صادرات چې د میوې شوي دي ټول درې اتیا فیصد یې پاکستان ته شوي دي. ډېر کم یې هندوستان او نورو ملکونو ته شوي، شمال او یا دغه تر موږ د هوا د لارې نه کله کله یو څه قیچي او بادشیان لیدلي دي. زمونږ د صادراتو عمومي وضع ښه نه ده، هغه شان دي چې لازمه ده. زمونږ امکانات په مارکیټونو کې نه شته چې دولت جدي تصمیم ونه نیسي د دې لپاره موږ سردخانې جوړې نه کړو، باغبارانو سره کوبک کلو کو، یو زراعتي بانک دېر ته جوړ نه شي، او په زندګي مارکیټ کې د دې لپاره ځای پیدا نه شي. دا ټول باید چې داسې دولت جوړ شي.
سربیره پر دې چې د سوداګرۍ وزارت بهر ته د هېواد د تازه میوو د صادرولو په هکله د هلو ځلو خبرې کوي، د کرنې وزارت هم وایي چې په دې وروستیو کې د هېواد په یو شمېر سیمو کې د تازه میوو او سبو د تازه ساتلو خونې جوړې کړي. میوه لرونکو ته یې د میوو د دستهبندۍ او داسې نورو چارو روزنیز پروګرامونه پیل او هڅې تیزی کړي دي چې په بهرنۍ هېوادونو کې ورته مارکیټونه هم ومومي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
آزادی رادیو په خوست کې په FM 105.5 څپه اوریدل شي. خوست ورزو او له هغه ځای د آزادی رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
کمل خان همت د خوست مرکز اوسیدونکی یم. په خوست کې چې کوم سرکونه جوړ شوي دي او یا هم جوړیږي، د دغه کیفیت چې دی په خپل هغه برابر نه دی. تاسو ته به زه یو مثال ووایم چې په خوست کې د میرمشاه او د ګرم خان یو عمومي سرک دی چې په دغه کې هغه مواد چې کومو ته ضرورت دی نه دی استعمال شوي او ټول مات شوي دي. نو زه د پیدامې ریاست نه دا غوښتنه لرم چې دوی د دغه سرکونه کوم چې جوړیږي په دې کې دوی سرنه د وکیلار دي چې هغه د وګوري څومره پیسې چې مصرف شوي دي هغه عمره کار ورته نه دی شوی.
زمانم احمد شریف د خوست خار ایتونی اوسیدن کې دا چې په خوست خار کې په دې وروستیو کې ګنډشمیر پروژې البته د سرک جوړونې پروژې تکمیل شوې دي. ولسوالیو ته مرکز کې همداشان د خوست ګردیز لوی لاره تنس جوړه شوې ده، خو متاسفانه چې په هغه سرک چې یوه میاشت ترافیک پلاړ شي راشي، خلک پلاړ شي راشي، نو هغه سرک له منځه لاړ شي. په دغه پروژه باندې د میلیارډاو ډالر پیسې لګول شوې دي.
په خوست کې مو د آزادی رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اورېدې.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
بسم الله شنواره د ننګرهار ولایت لاچین ولسوالۍ پر استولې سمسکلي کې زه په خپل د 12 ټولګي شاګرد یم. زموږ مکتب تیر دوه کاله د قومي جګړو له امله تړل شوی دی. تقریبا 3000 شاګردان لري. زه د افغانستان له حکومت څخه جدي غوښتنه لرم چې یادې خونړۍ جګړې ته د حل لاره پیدا کړي، او کنه د حکومت مخالفان د شنوارو د جګړې څخه ډیره بده استفاده کوي. بسمل شنواره بیالی که هر شپه پاچین، سپینغر، دوربابا و نازیان و لسوالیو بندی د شپیل خواه دلوی وصلو مخالفان بریدونه کوی. اتا اولاد تسل ننگرهار پراسته ولی سمسکیلی که پا افغانستان که ده امریکایی هر دوشتواله ده پاکستان ویران لوجه هم ضروری دی. عبدالرحمن لننگرهار پراسته ولی سمسکیلی که زما پا فکر ده افغانستان ده سولی علی شورا ده ملی گرد و پا پرتل شخصی گرد و ده زیاد ارزشت ور کبی. لاس بجاو دیش تحقیق کشوی دلند و خبرونو بخرا رسیدلی دای ماس.